آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. وړاندې به د هندیانو د دیوالي کلتوري جشن په اړه واورئ. په همدې ارتباط مې په هند کې له میشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
وطن مور ده، د مور غېږه کې خو ماشوم یا زوی یا اولاد خامخا خوشحالي، بله خوشحالي لري، خو د مور غېږې نه لرې خو خامخا د هغه هر شي خوند رنګ بدل شي.
د کیسو د نقد په اړه به له اکبر کارګر څخه واورئ چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مه ګرځئ.
د خپل ژوند، د یو انسان ژوند
شیر لرو
دخلیک در سر واخل لیبنایم که یلوله زمانه ورست یلوله یونجلی ده چه پستورو دمینم.
اولی و پشتو ناولمو خبرو چه بولی تا ورندی شوده. تیاره پرانا پر یالی کیش یا راستی پو بدهی. ده هغه اعتقاد ده چه اندوان سیکان بودایان او ده جین دین معتقدان باور پریلری او فکر که بی چه ده دیوالیه ده ورز المنزل ده همدیستر هدف ده ترلاسه کولو لامل کیشی. سش کال ده نومبر پو دولسمه دیوالیه پیل شو. ده ورز هر کال ده قمری میاشتو پا حساب المنزل کیشی چه پو نورو تاریخونو که لکه ده مسلمانان و روشه ورزی بدلیش. دیوالی پینزه ورزی جشن ده. هندوان پا دی ورزو که ده کورونو کڑکی پرانیزی دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټې لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته ووایي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي. یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپوالی دی، یعنی پوپی تلفظ کیشي چې دیپا د نور معنی لري او والی د صف او ردیف معنی شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالي سش کال د نړۍ یو شمېر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې صدر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا صدر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر را رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمېر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمېر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سش کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سش کال د تیلو 2,200,000 ډیوې بلې شوې چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بن باس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ. هلته یې 14 کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندر جی بن باس 14 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د ده په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوې بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمېر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 15 ورځې ځان ته مفاهیم لري. په هند کې بله میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 15 ورځې یعنی
البته په ډېرې بخښنه چې دا د هندویزم سره ارتباط لري په دومره باندې زه نه یم خبر چې دا پنځه ورځې لمانځل کېږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له څوارلس کلونو بنواس یعنی په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بېرته راستنېږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځې نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب د همدې ورځې په ارتباط آیا د سکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې اورېدلی دي چې دغه کس چې رامچندرجی بنباس همدا دی کله چې دی راستنیشي د ده مور ړنده شوې وي څوارلس کاله وروسته او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بېرته بینا کېږي. سکان هم په همدې اعتقاد دي
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي. مونږ دارت کولای هم نه شو او تاییدولای هم نه شو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده. شاید همداسې وي دې کې کمې شوې ویلې او د خدای قدرت خو بې شماره ده. کېدای شي چې هغه بېرته بینا شوې وي. سکان دا ورځ لمانځي دی په د بلې ورځې خو لمانځي چې هغه البته د ګرونانک یا حضرت بابا رانک صاحب چې په لر وبر کې شهرت لري د سکانو لومړی پیغمبر ده او د هغه شپږم ځای ناسته شری گرو ہر گوبند صاحب جی چې د جهانگیر په وخت کې بندي شو د جهانگیر ظالم حکومت لخوا بندي کیږي په هغه کې ګوالیا په زندان کې او د هغه ځای نه د خلاصون ورځ چې د دو په دوس نور راجاګانو سره راخلاصیږي او راځي امرتسر ته چې هغه دو په دوس راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصیږي کله چې جهانگیر شپې ویده دی او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده تا دا ظلم کړی ده دا خلاص کړه. نو هغه وخت جهانگیر راځي او دا ګوره هر ګوبند صاحب له زندانه راخلاصوي. خو هلته د نور د دو پنځوس راجاګان چې دي هم راجا یعنی هغه وخت کې ملک الطوایفي وه د هغه منطقو پاچاهان چې وو هغوی هم ورته سوال کړی ده چې موږ هم آزاد کړه. نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شرط کې خودلو جاگیر بادشاہ چې هر څوک دې تعالی من ونی سي موږ به هغه آزاد کو. نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبند صاحب د دو پنځوس راجاګانو لپاره او د یو کمیس جوړ کړل چې دو پنځوس ټوټې لرل یعنی کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایي دو پنځوس پیوند یې ورکړی وو چې دو پنځوس راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیار جیل نه آزاد شوي دي. او کله چې امرتسر ته رارسېږي نو د دیوالۍ ورځ ده او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو هر ګوبند صاحب هم د دو پنځوس پاچاهانو سره هغه آزادوي او رارسېږي امرتسر ته. نو سکان د هغه راتګ په خوشحالۍ کې دا ورځ لمانځي چې دې ته وایي دیپ مالا یعنې د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد دا څراغونه لګوي او یو ګرد
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځان ته ولمانځله که د هند له اتباعو سره یو ځای؟
نه په هند کې ټول یو سره لمانځي که مسلمان وي که سکان وي که هندوان وي ټول ورځې هر ورځ چې ټول مشترک لمانځي دلته بېل بېل څوک کومه ورځ نه لمانځي.
زما مطلب دا مثلا اغه کوم خواجه شین چې تاسو په خوی په دیوالیه کې د افغانانو په خپل منځ کې سره و بشل او کنه نور سره هم شریک کړ؟
نه موږ په خو هغه ته لنګر ویل کیږي. لنګر په ګورډواره کې یعنی ګورډواره نه مابد یا مابد سکانو مابد ته ګورډواره او د هندوانو مابد ته مندر ویل کیږي. نو کله چې ګورډواره کې یو شی پخې کې اته ګورډواره کې خو تلو دروازې وي هندو مسلم سه کې ځای یار څوک راځي څوک ممنیت نشته څوک نشي منه کوله هر څوک پر پلیس یار څوک کنه سې چې تاسو خپل عبادتونه کوي مسلمان منځونه پکې کې څوک مانت نه کوي. نو هغه چا ته راشي ټول ته ویښو یو خاص غنه لري چې دا خاص شخص یا خاص ټول لري دا ورکش هر څوک چې وی ټول ته مشترکه ده.
د دیوالی جنې عادتونه مثلا وای کړکی پرانیزي تاسو هم دا باور لري چې کړکی پرانیزي د دیوالی په ورځو کې
هندوان په دې عقیده دي سکان نه هندوان کړکی دروازې پرانیزي او شمونه او دیوی لگے دی تو سو دی دوی په خیره چه په دی ورځ باندې پیسې را دی دی دوی غلری فرشتہ ده چې دغه عبادت هم کوي او دغه انتظار وی چې بس دا په دی دیوالی پور را دی او موږ ته ډیر سرمایا ترلاسه شي
او د کور
څنګه نن په دغه خیره نه لري
او د کور د پاکېدو چاري څنګه تور زمخ کتر دیوالی تاسو پیلوي
دیوالی خود زده چه ده هر چه خپل سوی ده اگر چه ده دیوالی افته چه ده ده طوله یا البته ده میاشت طوله ده نومبر میاشت دسمبر میاشت پو دیوله ده که دیره پروگرامونه دید شهیدان ورز او نور ورزی دی نو کورونا پاکوی طول هندو و سکان مسلمان طولی پاکوی البته
جنه انتقادونه دی سه پا هند که دیوالی پور زبانی چه خلق دا اورلوبی کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خراب ده اور لګیدنې هم شوي دي دته یوه باندې البته دا دین پورې چاړل نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دا بس آتش بازی وږي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو دې کورونا سکل هر کال سږي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټي ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایسي چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زه ورته ګورم دوی دغه ډیو لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمن څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نه شته البته دا شمه لګول یا دیو لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه دی په ځکه چې ورګز نه شي خو اوس دیو بل په تقلید باندې سکانی هم لګي وي هندوانی هم لګي او مسلمان ورته کې چې یا شمه یا دیو لګوي او په دین کې دا یې د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به دیوی لګولې هم دا د تیلو دیوی هم د دې بیا د اوس بیا شم شو له شم نو روسه د لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولای دا تقلید وي
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
ډولونو سندر دغه چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور چې دا خو ډیره شاعرانه او ډیره په البته په موسیقي باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې ورو کې کلوي ډول دنګ پکې اسان ده
او په شه ماده سي اوریدلې دی وای په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحی د دې له خاطر چې شریر اروا دفکه د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې څوسی
کنه لیکن
دیم شي دوه اکی دی باندې شاید دوم مطالعه نه لرم ډیر لږه مطالعه په برخه کې لرم ممکن وی به څنګه شم ویل
البته باورونه هم ډیر دي په هند کې خو بیلابل مذاهب دي بیلابل دینونه دي
کنه
او دا شی هم شته
بشماره
انجان صاحب دی دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کده سره به چر سره شریک کی کڅنګ
البته شعر به ولا خو بخاله جو سره سره نشته نه پېږم چې ته وي
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی
نه ولا په یاد نه ده بخانه غواړم
ته په یاد نه دی
بشماره
انجان صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالیه په افغانستان کې باندې چلے و
د کورونې سره تقریبا یو د شکل مخکې
هغه ورځ څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوان لري وطن مور ده د مور غېګه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخه خوشحال بیل خوشحال لري خو د مور غېګه نه لري خو خامخه د هغه هر څه خوان رنگ بدل شي
ډیر مننه انجان خیر یوسف
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د 100 نقطه مخکې یوشمت کرکتون کې پدې باور دی چې بهرنوی هیوادو ته د ډیرو تللو افغانانو د کیسو موضوعات زړه دي د نقیدانو په باور کې څه هغه وخت خوندور وي چې موضوع شایسته وي او له تخنیکی وصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د ورسیو ټول سيزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدې شي په هر غړې یو کیسه ولرو همدغه علت دی چې یوشمت کرکتون کې پدې نظر دی چې لوی پښو ورسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلک روایتوی خونړي کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له ټکنیک سره سمې ولیکل شي یوازې له پیښو کې نه جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا له څو منځله ودانې خلکو ته ګورو ټول یو ډول ښکاری اما کله چې هغه ته ورنږدې شو ډیر توپیر سره لري کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لورته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کوي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې دغه بڼه نوي کوي یو هم پکې مکان دی، یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوي ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوی رنګ او نوی خوند ورکولی شي. په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي. لومړی مې له ښاغلي کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پوښتنه کړې ده چې زموږ په ټیکرو کیسو کې اضافي شیان تر سترګو کیږي، یعنی کله چې یوه صحنه په دوو جملو کې روښانیدای شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو. هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړی شي هغه لسو دوو لسو کرښو ته غځو. کارګر صاحب،
په پښتو داستاني نثر کې چې ځینې کسان یو مطلب لنډ ارائه کوي او ځینې کسان یې په ډیرو جملو کې ارائه کوي، دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوي پورې مربوطه خبره ده. خو په هر صورت باندې په معیاري او سندر داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که اوږد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپله لوستونکي هغه صحنې ته وړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بله خبرداره چې غواړم ووایم، پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا. مطلب مې دا دی چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي. شعر کلونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري، خو داستان په تېر لنډ داستان او ناول دا د تېرې یوې پیړۍ په کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دغه موضوعات د شرایطو سره، د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دې چې ټول داستانونه یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد، د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي. دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو، په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تېرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلې دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلې دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کوم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي د کلی د ماشوم توپ کې سبب بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوی څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوی کې به نوی کدا سي مطرح کو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو دوی رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی تر سیمایي، خپل کور تر سیمایي، خپل ماحول د پیدایش ماحول تر سیمایي ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي یو هلته خپوړی وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي، او کله چې بیا داستان لیکي د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې دغه دغه فکری ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کیږي. د وداره کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې دلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، تا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کیږي، دا هم یو تم دی چې تحقیقي. خو لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال دوی یو نوی تیم هم غزولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. د دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کیږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یو په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مدارې چې د خپل ژوند، د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې، د خپله سوژه ده. ژوند په هر لحاظ کې یو څه چې کله موږ مر طبیعت سره مخامخ کیږو، کله د جامع کې مخامخ کیږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نشي لیکلی، دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه، ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی، او هغه تصویر د سترګو له لارې نه درک کیږي، د پنځول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، د ده فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ، د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران، په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګویي کوي، او دا هغه پیشګویي په اساس باندې د دغه اثر بندوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان هغه خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت راشي، د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده، ژوند هره لحظه سوژه ده. که دا مهاجرت دی، کدا په زور باندې د خلکو را ایستل دي، کدا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده. او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي، او هنر دی چې انسان تفکیری.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي، دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښه کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه
زه دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي، او خاصتا امید دوی ته بې حده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځي یا منځ راوړي، دا د دیارلس سوه څلوېښتمو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو پاپانده په درنه د چتنه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و، خو دوی د نورو امکاناتو یعنی د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې کې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ، خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیویي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بې باکه ډمه نه یم، سي د بلیله وږي د لاس را بیل کم، زه به ستا معشوقه څو څو وار ښکل کړم، سلالۍ به مې خوشحال ساتي تر عمره، په وړه وړه خبر باندې رژیږي ما د زړه په وینو هر وخت را پاللی، اول خدای او بیا مې تا ته در سپارلی. یه نازکې سما نیمه عمر دې ستا شي، ملکې د ښکلا تاج دې در په سر سا، سما د ښکلو سترګو یار دې مبارک سا، ته لایقه ده همدې حسن لایقې، ته د ښار یوه نازکه شهزادګۍ یې، زه د هسکو هسکو غرونو لیونۍ یم، پسې تېره مې ښه ډېره زمانه کړه، دغه زړه ته مې هېڅ لاره پیدا نه کړه، ته ورځه زه په رڼو ستورو مینه، زه نور ستا لالي ته نه ګورم آغلې، نه یې سترګو کې ډوبېږم نه ورکېږم، نه به کله ورته بېرته راستنېږم، سي ګلاب نه یم نو نه پسې رژېږم، دغه لیک در سره واخله لیونه یم، که یلولې زمانی وروسته یلوله، یوه نجلۍ ده چې په ستورو د مینه، یوه شاعره که شپنه د هاسکو غرونو، ستا له خړو خړو سترګو الهام اخلي، سي په تور اوربل دي ووهي لاسونه، دا له هغې وږمې هم انتقام اخلي، دا هندارې ماتوي چې ته ورګورې، دا سپوږمۍ سره کې نه کړي تا ته ګوري، لیونۍ په ترغمو کې ټپې وایې، نه له ژونده نه له مرګه نه ویریږې، مګر نه گل پوهیگی دا ویریگی دا مینو جنکیو لسلگیو دا مینو جنکو لعصویلیو.
لاغلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تیرونی د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیون ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن یو نوي کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه له ساعت سره. په دې رسم کې ظاهراً چې ورته ګوري بانجاني رنګه، شین رنګ، سور، زیړ، کم رنګه زیړ، زرغون، توربخون، زرغون، سپین او تور رنګونه کارېدلي دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده پروسه شکل په 8.5 میلیون ډالرو وپلورل شو. د 6.7 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر 8 کاله مخکې په 1.3 میلیون ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایتالیایی هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 970 میلیون ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په 1 شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندوی ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمیشن ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 4م ټولګي محصل و. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به حق افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستان د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېږم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د ده مخنیوی کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د ده د دندې ممانعات کوي، د ده د ګډ ژوند ممانعات کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنې د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولای شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولای شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلای شو او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلاری او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولیته نوری صاحب، د بولی د هدف په اړه که دا راته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څرنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څرنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور د غوی د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلار او برنامه نه درلود او ویسلی د دوی د لپاره لومړیتوب وګڼنو. کله چې په تورخم د افغانان راوختل، ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخه توګه ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی و دراوستلو، خوراک خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو، غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود، او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغې کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده، او دغه دپاره ورځ تر بلې دا هم برنامې فعاله کېدې او خلک ورتلل، چا نغدې پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلېږه، چا همالته دیګ باندې کاوه او اخلی پخلی ورته کاوه او هغوی لاسنیوی کاوه، چا ورته نغدې ویشلې. ما فکر وکړ چې ښه ته خو لیکوال خو ځان ته نه وایم، ته خو د ادب یو لاره وایې، نو ستا به په وس کې څه وي، خو چې زیات وس دې ورسي، یو زر افغانۍ دي دی کډوال ته بیا ورواسته، یو دغوی ته به پیدا پیسې چې وردې کړي، نو کیسه به یې ختمه شي او دغه پیسې دې وس کې ورغودې لیکلې. مې فکر وکړ چې نه، زر افغانۍ وس دې نه رسي، حتما ستا کې داسې یو څه شته چې هغه د زر افغانیو نه ډېر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې راځه، تا خو یو دېرش کتابونه لیکلي، ژباړلي او پنځولي دي، نو دې کې حتما یو کتاب غوره کړه. نو هماغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړه چې په همدې برخه کې بیا د تسلیمېږم په نوم دغه ناول مو په دې خاطر را مخته کړه چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی و د دې لپاره یو جالب نوم و، او درېمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړه. دا کار هو ملګرو ویلي، ادیبانو د ادب د بڼ بلبلانو دا خبره کنفرم کړه چې دا کار په تاریخ کې چا نه دی کړی، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخې وي، چې یو خدا فرهنګ دودولو، چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دود وګرځوو، بخوا چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې، د خپل منځي نښتو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام تللی غواړو، هغه پیغام کینسل کړو، ورته ووایو چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځېږي، او بلکې موږ چې چاته دا بولي ورکوو، هغې سره یو تړون کوو، قرارداد کوو، او دا غواړو د یو تاریخ یوه برخه وګرځوو.
تر اوسه بولي څو ته رسیدلې؟
تر اوسه دوه بولې وهل شوې دي. لومړۍ بولې د شینوارو یو ځایي هستوګن 5000 افغانۍ ووهله، دا د بولې په لومړۍ ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولې بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځایي هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلي هستوګن ځای چې دی هغه د هېواد لیرې د ناروې پوستو ښار کې اوسېږي، هغه له لورې وهل شوه چې 8000 افغانۍ وه. نو درېمه بولې لا نه ده وهل شوې، او لامل هم همدا دی چې ملګري وایي چې ته بولې ته وخت وټاکه، یعنې بولې که ته ورځ او دوه نه ټاکې نو دا خو بیا بولې نه شوه. نو ما ورته ویلي چې نه، موږ بولې معین وخت ځکه نه شو ټاکلی. لومړۍ ورځو کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشنې فرهنګ دود ګرځوو، دا به بیا ونه ګرځېږي، بل کډوال یوه ورځ نه ده، دوه نه دي، نو که سټاپ شي دا بهیر نو زمونږ نه به هغه فرصت له لاسه ورکړو، نه کډوال خو لا هماغسې را روان دي. نو خیر ده، دغه د کتاب ویشنې فرهنګ د خاطره به هم موږ دا پروسه وځنډوو. نو بیا هماغه و چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنج شنبې ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي. نو دوه بولې یعنې تر اوسه وهل شوي دي، درېمې ته به تمه یو، او ملګري په دې ټینګار کوي چې درېمه بولې باید هغه وخت ووهل شي چې کله فاینل ورځ وي، او درې ساعته څلور ساعته وروستي پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واټساپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شاربل کېږي، او اپډیټ معلومات پکې ملګري لولي، او که ملګري داسې هم شته هغوی ویلي چې فاینل بولې ته په تمه کېږو چې نیلامۍ کې څوک مخکې ځي، او بیا ورسره هماغسې رقابت هم ووهو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو دا ده چې دغه غږ منعکس کړي، لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښ دې ته ورکړ، دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې برخه کې د سکوت له انزوا عادي خواسي، او دغه موضوع رسنیز کړي څو دې ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وس لري دغه بولې کې برخه واخلي، دغه تاریخ په خپل نوم کړي، او پیسې حسن کډوالو ته سپارل کېږي. که یو سړی غواړي 100000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي، که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او بیا پیسې افغان کډوال ته ورسیږي هم رسیږي. نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیلابیلو رسنیو کې په هغه حق له موږ مرکې کړي دي، که دلته غږیږو نو وخت به ډېر ونیسي. نو په دې هیله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې، او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولې کې په رقابت او سیالۍ سره ورشي.
له ښاغلي نوري څخه مننه. په دې هیله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي. له همدې سره ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
محبت اول آسان پا نظر آ گئی، آخر کے میں نصیب خون جگر آ گئی. غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم دشت دشت می چکا و دهای سمر آغی آخر که می نصیب خون جیگر آغی دشت دشت می چکا و
چیکار